په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15 رهیسې لیکلی چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیځ غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبه په ورځ د جنوري په اومه وروسته لحق شوی چې په لویدیځ غاړې کې پرون د شنبه پر یو موټر په بریدو کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام پر اسرائیلی وګړو د بریټ ستاینه کړې وه، خو د بریټ مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربن لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتي د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرخې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمینې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 13 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. تا تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت په روستۍ او څورزو کې له د هیواد څخه باندې ته سوا افغان کډوال استلی، خو تازه په د هیواد کې د کمشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هیواد قانوني اسناد نرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواد وستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ویردوي، تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر خزو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره لدې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلې، ولې ځینې فعالان په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغاړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هیواد په پلازمېن اسلام آباد کې مشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوی او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوټ شوي دي. په تېر څو ورځو کې په اسلام آباد کې څه باندې 300 افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پرولي. تفصیل په دې راپور کې ورو. په پاکستان کې د څه باندې 300 افغان کډوالو لانیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سشنبه په ورځ د جنوري په 1 د یو بیان خبرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پی وار آی سی سی کارتونه فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکی ادارې د کډوالو ټول حقونو تجمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمشنر دفتر چې دندې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې 300 افغانان نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ډیپوټ شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر په بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې و چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونی او نیونې تاییدوي وای په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال د نوم له خوده په شرط ازادي رادیو ته وویل زموک اپارتمان ته درې ورځې پر لپسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تیره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تیره کړه. زموږ له ګاونډي چا اسناد نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پر لپسې 60,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډیر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغه له بینټ د سشنبه پورز د جنوري پومه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بل بلو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ فعال حنیف پښتین د سشنبه پورز پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقونو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوز د جدي پاتسل رومه د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې پکې 50 کسان ووژل شول او په لسو نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي پاتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای ځوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاوره ترې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکو یې ساقط مروایي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي اتمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپله خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تېره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړي چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او آزادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې د راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان مېرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
د خپل کرکټ بورډ لږه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړه کوي هغه قانوني دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یوځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې استرالیا هم په افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت لامل د افغانستان پر وړاندې شلوري زلوب لړۍ لغوه کړې و. د طالبان حکومت افغان خزو وینجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26مه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپی پړاو سیالیو کې سر لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
دا ژمی په را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لرونو تفصیل له لابد فیسبوک مې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاري او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زده غلکارم دغل ترازم ته گرمی پورم دلته کینو په یخ مارکیز ته ورور کار بار نست دتی زما د شواره من کومکم را سره سوګ نه کی شات الله سم تی جوای نس ایران پات شی وو کو می خیز تی لار را باندې ورکه ده شپګو نفر کور کی ز تی وی خی در په در اینو کوم خالار سو ایران پات دې ورور چات وو ایزه د تی وی خی هیڅ شي نس ایت بی خی لار باندې قرضدار ای د کور کرا را پسیدا د تی ورور ګل خاص نست زما در پسیدا تی ایران پات سو کو ورور بی خی تی لار را باندې ورکه ده ذات دې د خدای درگاه ته ایران پات اینو قربان دې خدای سو ایس یو لار ممکن پیدا کیږي یو کار بار وکړي ذات دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دې بیا ته هم دې وچ کلک بیا ته روان ایس کوم آیت نست ذات اینو
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلې په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نن کور کې خسته نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس، کاروبار نشته ده چې وکړو. بس یو خدای ته میله ده نور څه وکړو. کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګیشته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي توګه گاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکای رسنې او د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغه توافق کار کوي چې له مخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې د سشنبه پورز د جنوري په عمر راپور کړی چې د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زندانې سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره اړیکې درلودي تبادله کړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د بایدن اداره غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلسمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي وو د محمد رحیم الافغانی سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه یې افغانستان ته سفر کړی وو. دا ځینو سرچینو له مخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وای
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار لاندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل اداره ته یو نوې کریډیټ
د رویټرز د راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې له لوړ پوړو پخنیو چارواکو دی چې د 2020 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خپره شول چې د بایدن ادارې د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمده واقع د همدې جنوري په شلمه د ټرمپ ادارې ته انتقال شي خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېره د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغه راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي، او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسیس موخه کلاساته رادیو ناوري د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیت آزموینه اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د آزموینه د لوړ زده کړو په موضوع کې د استادانو د وړتیاو د ارزول لپاره ترسره کیږي. نور تفصيل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دې نه چې استادان هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاری سره یو مراکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ازینی پوښتنه کیږي، خو پر حل په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغه چیرته ویل دی او پام دی د پاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنه کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چهر نظر وي به د پښتني کون کې پویږي چې د کوم مذهب تختن او خاوند دین هغه تخته نتیجه اخلي. سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې به بدې پایلې لري. افغانستان کې هم هغه د نفس سیاستونه دي، هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر، از امتحان بګر از ډاکټر، ولو ډاکټر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی از مینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر از مینه اخلي، د از مینه اتیا سلنه پښتني باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي، خو کله یو ډاکټر د ملایي از مینه اخلو دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری از مینه واخیستل سي.
یو ملا سره مسجد کې عالم بسیار قوی است، ورو بګویم تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا دکتری رو برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علوم او پوه او د پوهنتون یو پخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
یو شریعت استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري د هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي. دغه امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسو نه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي، د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي، او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي. دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې، او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نیمه نیمه کی در تا تاندی چنگ پروگرام لرو خطر حقی وړاندې د دې